السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویه څپه راماته ده. همدې وخت کې یو لوړپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیل زاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستان شوي یو شمېر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو دی.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مست
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموس سره لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به سږ کال 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د طالبانو حکومت وایي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناسته کیږي. که څه هم د ورځې تر پایه د ناستې جزئیات نه دي خپاره شوي خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په دې ناسته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اور
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نه ښکاري ټاکل شوې چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوي مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جی سی سی ومه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلي چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوري ولسونو ته د اسانتیاو په رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جی سی سی دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې به له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په اړه بحث وشي او کنه، خو په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصولو خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 8000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هېواد ویستلې او افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د دغو کډوالو نږدې نیمایي په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړ او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واورېدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت نا وخت د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالره زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په لوی شمېر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دوه اونیو کې 25,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمیرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوي تګ راتګ به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو د راستنېدو پر پروسه څه اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اساق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو اړخ نه دی چې مونږ دسمی قضاوت وکړو چې یوازې د مهاجرو مسله دی. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر مسایل شته دي چې هغه یو تفاهم ته البته ضرورت لري چې د دوی دغه نیتونه په اصطلاح پاک وساتي، نو بیا کېدای شي چې یو کلي تفاهم ته سره ورسېږي. منتها هغه تجربه چې افغانان لري په تېرو کلونو کې، پاکستانیان همیشه کله چې دوی باندې مشکلات راغلي دي د دغه مشکلاتو ملامت دوی په افغانانو اچولی، او هغه فیصلې او هغه ناستې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شوي دي بیا وروسته د څو وخت نه پاکستانیان د هغه نه پوښه سوي دي. مونږ په دې دوه درې کلونو کې د هغه نه مخکې چې د شاهدان چې څنګه پاکستانیانو کوشش کوو چې د دغه موقعیتونو نه دوی استفاده وکړي. اوس هم د پاکستان هغه مشکلات چې هغه سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی، کوشش داسې کوي هم نړیوال ته دوی وښیي، هم خپله پاکستانیانو ته وښیي دا ټول د افغان مهاجرینو د لاسه داسې دی. افغان مهاجرین خو تقریبا دا 5-6 کاله کېږي که پاکستانیان په دې باندې صادقانه عمل کوو، نو هغوی به کیدای شي چې په دې شل کلونو کې دوی یو برنامه درلودلی وای، دوی خبر ورکړی وای، دوی ډیټابیس درلودلی وای، دوی د نړیوال نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلی وای. نو دا کار دوی نه ده کړی، او خپل افغانان هم دا کار نه ده کړی. دغه ملامتي اوسني حکومت هم دی او پخواني حکومتونه هم چې وو دوی هم غیر مسؤولانه برخورد کړی دغه قضایاو سره. نو اوس زه داسې فکر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت په دغه برخه کې موجود وي، کیدای شي چې دغه د دوی د آیتونو راتګ او د دوی لیدنې کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغسې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي، د هغوی مالونه، د هغوی جایدادونه، د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي، نو دا خو بشري او انساني او د همسرتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمرو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
په انستاګرام کې آزادۍ رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګو په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاو خوښ پته زره کډوال د اپریل لومړی نیټه پر همدې لارې افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه په مکړه د مشال لاریو د خبريال فرهاد شینواری د راپورته
د خبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي، چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا اسناد کډوال هم شامل وو. دا محل د پاکستان مختلف برخونه افغان کډوال روان دي، خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالۍ نه لنډ کوتل موقتی کیمپ ته را رسېدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
زه پاکستان ته چې راغلی یم 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې، او عمر مې هم دا 80 کلو دی، 80 کلو کلو یم واده ده، دلته ما تیر شوي دغه اوس برته ځم. په پاکستان کې په میاواله کې وم، دا درې ماشومان می دي دا درې ماشومان می دي او خزمې مړه ده کوم دا درې ماشومان دی او زه یې مون موږ علاقه چې دا بغلان ولایت ته یو خلی خمره ولی سوالی ده او نش یو شی ده خدای نه درو بس لاس مینه مینه نه درو زکه زای شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو بس پر دې وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر نو ان شاء الله امید مسته راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي بس دغه به دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نا دولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځې نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو اوبو ورکو او ماشومانو لپاره چې کنا چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دی دلته کار کا اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې دی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دی غن خپل کوشش کا د پی ډی ایم ای حکومت کیم جوړ کړه پاغه کې ورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بم شته دی بجلی شته دی نور چې څومره سہولت یې هغه ورته جوړ کړی دی او دا تاون بچی دی ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقی حکومت افغان سیټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکا د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړی وو او د اپریل لومړۍ نیټه نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سیټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 8 لاکه ده او په پی وار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لاکه افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د سولې لپاره یو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ځینو به خبره سرچینو ورته دا خبره کړې چې ممکن د کډوالو په منځ کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوا نه ایستل شي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شینواري نه د یوې مرکې په پایل کې وکړه.
تاسو ګورې دا کوم نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې. دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته وایي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مترقي نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقله باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخت باندې هغه ونیول شو هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه هغه پزختونه د داعش د روسي ډلې چې د کرخي هغه اړه کېدل د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات وو چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې دایش راتيري راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا وپیژني تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکې د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه. طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړ پوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مټ باندې ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي.
د افغانستان د پخوانی پاوز ویان جنرال عمر شینواری و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کیږي. ټاکل شوی چې د بهر میشتو افغانانو یو تلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبرې وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکې مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تمه لري چې دا ځلې به سفر پایله ولري، ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
د نجونو ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي تمه لري چې دا ځلې د طالبانو حکومت سره خبرې یو ملموسه پایله ولري. دا جرګه چې په ترکیب کې اتلس تنه شامل دي او تیر کال یې هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و، ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یوې غړې زرکې ملیار له سفره مخکې د اپریل په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا زمونږ غوښتنه ده، دا د ملت غوښتنه ده، دا د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې مونږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلې وه بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زمونږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او
مینار ته مساعده شي. د یادونې دا جرګه چې ډېری غړي یې لویدیځ میشت افغانان دي، تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کوم عملي پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي، دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټولمنلي ګډون له لارې روڼ سبا ته رسیدلی شي. په اعلامیه کې راغلي د جرګې غړي یو شمېر بااحساسه علمي او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې دننه او بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګې په خپله اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقونو د فعالانو اتحاد په خپله یوه اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلي نیوکه کړې چې یو شمېر کسان چې د دوی په خبره طالبانو تلابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي. خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتیني ملاتړ تمه لري. د دې ډلې دوو تنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي و حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتیني او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې دا چې خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان لپاره ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د یو هېواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې هغه د تعلیم ده محرومي، دا یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو دپاره د پای ته رسولو دپاره هر هغه هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه احتسابونه وي، جرګې لیږلي طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي. دغه شان دوی په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړي او سږ کال 400 زره نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوي. د دې سازمان په وینا که چیرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روز او تنبایوه بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تازه بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د اپریل په 14مه په یوه راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانس پرس خبري اژانس سره دا خبرې کړې او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شوه چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه په مکړې د اکرام الله اکرام د راپور ته ورسره مجله هم پای ته رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیايي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک یې روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 تر 3 مېرو به پوري 200 نور روغتیايي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کېدای شي دوه یا درې میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخته له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل سوو د مارو چې تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه یې لک دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس پنځلس میله بل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین و مرکزي کلینیک رانه لرې دی. د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تللی.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیز جګړو له امله کمزورې شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه افغانستان کې د شاوخوا وسو روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلاوی احترامات مکبل کی قدرمن او کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي مضمون دوی بلسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او غوجو صحت مند اوسئ او د صحت جمع بم پتنوی درنه زکون کو د چیز مرسته سو د نور زی لوست یو ولسم دوست اینو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پښو بو کی بیل خپل زرا سره خپل کتابچا او کلمه وړری تر سو کولی سی د نور زی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سره نوکی کولای ز کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلې مسې پیپری هم چې نن کدر منو کولای ز کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وچاو او دقت په هیله یم. خوشحال زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولو، لکه څرنګه چې په تېر لوست کې مرجو تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په حق له معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کله مرزه کون کول لپاره یو سوال شم تو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زده کون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. راځم اوس هم درنه زده کون کو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو شکار کول مخبر بندیدوس ولا یعنی مخبر کمش باندې راغله مخکې په خو وختونه کې چې ودرنه سکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی شکارولو څخه به کله چې به شکار کړو ست به نه خورکې تو کو پتوګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سر سره سور کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به دې کمیدلې خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروفه کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تېرو لوستو کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې تر څنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېره بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کولمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرامو کیلوګرامو اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو څلويش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړولې و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي منځته راغلې او د اوبو کمښت منځته راغلې نو په همدې خاطر سره د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څاروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري هغه کورنی څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بدید رونه زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د څاروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجب تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کیږي، چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي، او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو نن ورځ لوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په هکله خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللې بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربنونې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي، او په تېره بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمېر نور مراجعینو د څارنه درمننه و یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي منځته راغله، چې د دغې وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري لمریز کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري لمریز کال کې یې شمېر شپاړس ته لوړ شو، او په اوسني وخت کې بیا په هېواد کې د وطنري عواملو په هنځیو یو شمېر زیات شوي دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسي. د هغو له جملو څخه لومړنی چیرې د پوره اندازې واښه چمتو کول دي، یعنې موږ او تاسو باید خپلو حیواناتو ته پوره اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او همچنان د دې ترڅنګ د څاروي یو خوراک باید شپ پاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي، او همچنان د دې ترڅنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپلو څارویو یا هم خپلو حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغي سره چې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید منځته راوړل سي، او همچنان د حیواني کلینیکونو او فرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ او تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی فارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزشمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپېریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي لکه مار، لړم، پړانګ، زمری. دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړښت چې ډېره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تېره بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري چې په دغو لمنو کې یې ژوي دپاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی شي چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمساره، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار 20 ډوله پېژندل شوي دي او 2 ډوله یې زهري دي چې 2 ډوله یې کوبرا او 15 ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې 130 ډوله یې په افغانستان کې پېژندل شوي دي، خو له بده مرغه خزر شمیرې اوس د منځ څخه تللې دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې د پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت اعلی پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدرمن او ګلالی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرغواس په ما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن ویم لوسته. هله د شتا ټول قدرمن او ګلالی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامه په پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافي مسمن ویم لوستي. نو هله د چری تیر ورز لوسترم په پراو در د کیک ټاور سره زکړ او سی جامنی وی لوسته امره کی ولري. تر نو زکون کو مخله دین چې زستا ستنن ورزی نو وی لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلم ونول لري. تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړي. خو شاو ګل لیزه کون کوز مرستا سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له ویدیزو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زکون کې د لوست تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو اوس د کون کو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هیواد افغانستان د شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دغه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کښه چې د درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دې کښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ بایل لري چې د دې کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سره افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1323 څخه تر 1318 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د آمو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه منځته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د آمو سیند چې دی په خپله د زرکو له جهیل څخه سرچینه اخلي، خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې آم سره وه چې د آمو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمله څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پېژندل یې ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1223 لمریز کال سره سمون خوري، نو د دریو لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شول چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص و چې د مجرل جورلو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې درنو زده کوونکو کابو 9 میاشتې اوږده شوله، یعنی دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو، او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شوو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې، نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده شوله چې د روسیې دولت په 1398 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل شوي وي چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادېږي. هم چنان درنو زده کوونکو د لوس په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پا کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلستانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې درنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1309 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خطر ته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټولو 1000 کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان روان اراده وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدل او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش ولر چې خپل 15 کسیزه ساسی هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست، چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کېږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22 نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1311 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پورې وتړل شو، چې دا یو ډېره ستره پریکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپله خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هېوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هېوادونه هم جرأت وکړه تر څو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. همچنان د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمن زر قبول کو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده، چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهان سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهان سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته سوله، چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حاکمیت وغوښتله، چې د هند د ایسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیې د حکم په توګه سره وټاکله، او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مکمحان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سریت کړه او د سیاکو له سیمې څخه یې د زپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زپخار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات، هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت تلا په ما.
بدل.